درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شر اغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموج نننی موضوع ده حجروی بیش درس مو سلرم سپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تر شپږدی شمی صفحه پرې به نوموړی درس دوام وکړي لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډېر شان زده کړل نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل او موږ درې پوښتنې درلودل زه هیله منده یم چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر چشی ولار دی پر حجره بانی ولار دی که آغا که چیری موش حیاتی فعالیتون هم پر نظر که وینی سوز موش ده بدن طول ساختمان لکه سرنگ چی موش ویله ده طول پر حجره بانی ولار دی که چیری حجره نوی او اغی ویش نیجرا کولی نو ده انسانانو یا ده نور جوندی موجوداتو وده کول تکسر کول امکان ندرلودی دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي ترمیم کیږي راځو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو په دوه ډوله ویشو یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي اجرا کیږي بل یو غیر مستقیم ویش دی لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه کوي تکثر کوي مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو وایرس یادولی سو دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي تکثر کوي ډېریږي او ولی ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي اجرا کیږي دا عملیه څه ډول اجرا کیږي لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي دوه چنده کیږي بالاخره هسته په ویش شروع کوي لومړی هسته راولاړیږي په دوو هستو یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي حجره چې کیږي اوږدیږي بلاخره کله چې هستې وویشل سولې حجره یې اوږده سوه د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي پسې راځو غیر مستقیم ویش غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو بل غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي دوه ډولونه چې دی یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو د دوی مراحل وپیژو بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي اجرا کیږي او دا چې دی په مستقیم ډول نه په غیر مستقیم ډول لومړی هسته ویشل کیږي وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنی حجرې څخه په د یوې مورنی حجرې څخه په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجرې چې لاس ترازی منځ ترازی هغه به خپل د مورنی حجرې په څیر او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به چې شي د مورنی حجرې په اندازه اوسه. زه کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو چې ډي این ای هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي د چې په نامه سره یادیږي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي د دوه دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ ویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي د خپل پزان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی سو چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې کې اجرا کی. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپ نامه سره یادیږي د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منستر یا دنده سره رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سره رسيږي د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کېږي تخریبیږي لمنځزي. پسې دوهمه مرحله. دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبې دوه پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې دغه مکمله چی کیږي تخریبیش او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکروټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دوه رشتو باندې چی قرار لري د دوه رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله ده. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلو فیس په مرحله کې هسته چا مر ښکاره کیږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوه دانې هستو غشاوی رامنځته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش دی چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي وه دا حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه دی او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش څه دی هغه په نباتاتو کې څه دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې څه کیږي حجروي دیوال مست کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کېږي تولیدېږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د چی په معنا سره دی د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وای د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوه لورنی حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمه تنقیسی ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجرو په نسبت چې کېږي نیمه کېږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کېږي. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتون برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح کړي. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړي. ساسی طول د توجه څخه نړی نړی مننه. ښه وخت ولری د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي وسلرم لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې. موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو، لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونو باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسېره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څېر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسېره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچ شي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی. چې د کلوروفیل چې دی په ټولو ژوندي نباتاتو کې، په ټولو نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک توپیر شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپل خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج، زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویډ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډیره هده پورې، یعنی جسامت یې کوچنی دی، تر ډیره هده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزې چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر وعینوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي. چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو لکه خزی دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزی او لیور ورډس څه شی دي. خزی چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وعینوي نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزی چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کېږي راشنه کېږي، او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزی چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول، زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دي هغه د فریګمنټیشن په واسطه دي چې کې تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوې برخې ښه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې شوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو له یوځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډ سي، چې لیور ورډ چې دی دا موږ وایو د غیر وعینوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېرو په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو رازو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسو په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپیریال کې ډیر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي، دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دي هغه په نشتی ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاور څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري. لازم موږ د درس و آخرینی برخې ته چې د پښتنو برخه ده، انشاءالله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر وعینوي نباتات واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغ لاسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. زموږ او ستاسو نننۍ موضوع یو ډېره مهمه موضوع ده چې تېر لوستونو کې موږ هاضمي سیستم وویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وویل. اوس نو موږ وایو د کوم هاضمي سیستم د لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي. د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ ستاسو درس به د یوویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای و بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده هغه په ښځینه او نارینه کې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.15 لیټر پورې او په نارینه کې د 5.6 لیټر پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ لرو او یا هم وقایت ترڅو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو یو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وایو چې اوبه دی مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروټینونه پکې کې وجود لري او البومین د رقم مختلف پروټینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې د هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډېره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې رازو د ویني پلازما مو پیژندل. اوس نو رازو د ویني کرویات ده. د ویني سره کرویات د ویني کرویات چې دي هغه د ویني جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویا صفحات دي. یا رازو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی رازو د ویني سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ده. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د ویني یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د ویني یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړل هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي. یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دوی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستېنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دي تقریبا 120 ورځې ژوند کوي. د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 4.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دي د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دي هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دي د ویني بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې رازو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري، او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي. سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي. یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې رازو دریم ډول چې د مویا صفحات هغه پیژنو. د مویا صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي، او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري. مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق فرق لري، یعنی د دې جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مایع صفحات اساسي دنده چې دي د اکسیجن او غذایی مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د غازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال دي. د مایع صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشي سوی دی، یعنی د دوه ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ د ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکي عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او اته کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایي. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره شدل کیږي، او کم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفی آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې ای او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیری او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دوی چې د آر ایچ فیکټور لري، او مش مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې ورکې خپل وینه ورکې، مګر منفي ته خپل وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. کچیری دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دا غره کم دغه نور کوم ویني کوم ویني چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن بی انټیجن او هم دا رنګ د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. دا هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته ویني انتقال کو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بست. شروع لاس د لسم ټولګي و سلام لوست. ارزون نن ورځ موږ او تاسې په میتابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي. په تیر لوست او تیر څپرکي کې موږ تاسې په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل. اوس نو راځو وایي چې عضوي مرکبونه څه رول لري. په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه، پروټینونه، شحمونه، دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میتابولیزم کې مهم رول سرته رسوي او موږ او تاسې د بدن د حرکت سرته رسول لپاره هم ډیر مهم دي. موږ وایي کچېرې د اکسیجن اکسیدیشن په شتون کې دغه مواد وسوځول سي، دغه عملیه چې ده هغه د اکسیدیشن د عملیې پر مسله دیږي، چې دغه بیکاره مواد چې دي هغه خارجیږي، هغه جلا کیږي او ورڅخه انرژي تولیدیږي د نور مواد څخه. زموږ ستاسو درس په دنو نسیم سفیس خطر سره لري. شته سفیس پرې دوام وکړي. لومړی راځو قندونه وایو. قندونه چې دي دا زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمېرل کیږي او که چیرې د یو ګرام قند چې دی هغه وسوځول سي ورڅخه 4 کیلو کالوري انرژي لاسته راځي. نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څونه مهم رول لري. دوی چې دي خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دی CXH2OY. دا د عمومي فرمول دی او د مختلف ډولونو چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی، یو قیمته یا هم مونوسکرایډ چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، بل دوه قیمته قندونه دي یا هم دایسکرایډ. دایسکرایډ چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یوځایوالي څخه رامنځته کیږي لکه سکروز او مالتوز دی. چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمېرل کیږي او دی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولونه چې کله سره یوځای شي دا مالتوز ورڅخه جوړیږي. دغه رقم سکروز دی که چیرې یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره یوځای شي چې شور څخه جوړیږي سکروز. یعنی موږ وایو که چیرې د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو مالیکول سره یوځای شي دوه قیمته قندونه ورڅخه جوړیږي. ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډونه دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کې شمېرل کیږي. او دی چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یوځای شي چې زنجوریږي څو قیمته قندونه زنجوریږي. څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یوځای کیږي یو اندازه اوبه څه د لاس ورکوي او ورڅخه پولیسکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي. په پولیسکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دی چې دی خپل په یخو اوبو کې نه حلیږي. د دې د حلېدو پاره ځینې عملیې سرته رسېږي چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کیږي مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کیږي دوی په کوچنی مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کیږي. دغه رقم سلولوز دی. سلولوز چې دی هغه په عالی نباتاتو په حجوي دیوال کې قرار لري چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چپ ډنه کې دی د پولیسکرایډ په ډله کې دی. دوی هم د یو او لومړی چې دی د قندونه چې دی کله چې ټوټه کیږي لومړی په ګلوکوز ویشل کیږي د زه کیږي وروسته د یو لړ عملی وروسته بیا چې کیږي په پایریک اسید باندې ټوټه دغه کیږي اوړي. او بل موږ وایو د قندونه وروسته چې دی نشایسته ده چې د عضوي مرکباتو بل ډول دی یا هم بل برخه ده. نشایسته چې دا هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولیسکرایډ کې ویل، یعنی د پولیسکرایډ د ډلې څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولونو د یوځایوالي څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې ګلوکوز چې دی د نشایستې واحد دی چې ورڅخه چې څه وي د مثال څو ګلوکوزونه سره ځای کیږي چې جوړیږي نشایسته جوړیږي. او نشایسته چې دا هغه موږ په حجرو کې یو ډول کروي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کروي شکلونه چې دي امیلو پلاس په نوم سره یادیږي. او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. کله چې دا غشا مثال کچې ورېږي په نظر کې ونیسو یا دا نور نشایسته چې په نظر کې ونیسو د چې کله په ورج کې خپل نشایسته وجود لري، نو کله چې مثال دی په د تودوخ په لور درجه کې وی شو سی په خکړل سی د دې د پوش چې وي ورڅخه نشایسته راوځي. او ورپسې رازو موږ وای کچیر نشایسته د ایودین سره یوځای سی خپل رنگ تشور کوي، تغیر کوي په ابي رنگ باندې. ورپسې د پولیسکرایډ د دلی څخه بل یو چې دی هغه سلولوز دی چې موږ ول دا د عالی نباتاتو په حجوي دیوال قرار لري. دوی چې دی عموما دوه طبقې لري چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایی عظمي حد ته رسېدلي اوسي هغو کې لیدل کېږي، او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه بیا موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو. او د دې سلولوس چې دی هغه خپله د یو نازکو رشتو په ډول سره لیدل کېږي، چې د سلولوس چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو ډېر کم خوراکي ارزښت لري، ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې داسې یو انزایم وجود نه لري چې هغه څه کې سلولو تزیه کړي. یوازې دغه کم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښت، مثال نور جوړښتونه وجود لري چې د هغه په واسطه سلولو څه کې تزیه کیږي. او دغه کم واښه خوړونکي حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کم بکتریاوي وجود لري چې سلولو تزیه کوي. دغه کم موږ ساس په بدن کې ورپسې راځو خپل سلوس چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي، دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی. ورپسې راځو پروتین وایي، چې پروتین هم یو د مهمو موضوعاتو څخه راځي. پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربون، هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري، او دوی چې دی د کوچني جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د هغو څخه جوړ شوي. یعنی تر اوسه پر تقریبا 40 ډوله امینو اسیدونه لیدل سوي دي چې امین اسیدونه چې کله سره یو ځای شي څه جوړیږي؟ پروتین څه جوړیږي. دا غره کوم مثال موږ چې کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروتین چې دی په چی باندې اوري په امین اسیدونه. دا زو د پروتین ډولونه وایي. لومړی د امین اسیدونه خپل پر دوه ډول ویشل شوی چې اساسي امین اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نشي عمل کولای، باید د خوراک له لارې ترلاسه کړو. بل غیر اساسي امینو اسیدونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایي موادو کې شتون اړین نه دي، هغه چې دی زموږ بدن کولای شي چې خپلې چی کې آماده کړي. وروسته راځو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروتین را، یعنی پروتین د امینو اسیدونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډوله دي. یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو اسیدونو څخه جوړ شوی، هغه مثال پاره کې حیواني پروتینونه شامل دي، شیدې، هګۍ، دا ټول چې دي پاره کې راځي. یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو اسیدونه پکې شامل دي او لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي، چې هغه لکه مثال غنم، لوبیا یا دا کوم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي. بل موږ وایو امینو اسیدونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروتین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دند سرته رسي. کچیر د امینو اسیدونو په ځایونو کې تغیر راسي، دا چې کیږي د انسان د ناروغي لامل کیږي، چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي، دا چې رامسته کیږي. یعنی امینو اسید نو چې دی هر یو خپل ځان ته چې دی مشخص دی، یعنی مشخص ځای لري چې ورسخه یو ډول پروتین جوړیږي. او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ څو دانې امینو اسیدونه چې سره یوځای شي ورسخه د یو زنجیر جوړ شي، هغه د پپټید وایي. او څو پپټیدونه زنجیرونه چې سره یوځای شي د پولی پپټید په نامه سره، او څو پولی پپټیدونه چې سره یوځای شي هغه به په نامه سره دیږي د پروتین په نامه سره دیږي. ورپسې راځو شحم چې دی. شحم چې دی هغه د شحمي تیزابو او ګلیسرول ته مزخه چې کیږي لاس سره ځي. دوی چې دی د پروتین اما دوه چنده دوه برابر دي. کله چې یو ګرام شحم وسوځول سي ورسخه نظر کالوري یا هم نه کیلو کالوري انرژي چې کیږي لاس سره. دوی هم خپل په ترکیب کې کاربون، هایدروجن او اکسیجن لري، او شحم چې دی خپل په دوه ډوله دي. چې یو حیواني شحم دی چې هغه عموما جامد دي، او د حیواني شحمو استفاده هم ډیر استفاده هم ځینې وخت زری مثال خطرناک کېدلی شي، ځکه چې د رګونو د بندش دی د کلسترول د ډېرېدو لامل کېږي. او بل نباتي دغه شحم چې دغه استفاده دونه توان نه لري. د شحم وروسته راځو بل موضوع چې د انزایمونه دي. انزایمونه چې دي یو ډیر مهم موضوع ده، دي چې د زموږ د تعاملات زموږ بدن کې کوم تعاملات سرته رسیږي، د هغو په چټکولو کې، د هغو په تیزولو کې مرسته کوي. که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلای د انسانانو ژوند هم مخته نسوي تلای، ځکه دغه د پاره سخت وو. انزایمونه چې دي هغه د کتلست په ډول سره هم د سره، یعنی دوی ته چی کوي دغه کوم تعاملات چې دوی ته تودوخ ورکوي تر څو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کې. دوی چې انزایمونه چې دي ځینې د پروټین مثال د پروټینونو سره یو ځای کار کوي، یعنی د مالیکولونو زیاته برخه پروټین وي، او هغه برخه چې پروټین نه ده هغه به د چې سره د ویټامین او انزایمونه چې دي یو د بل لپاره ډېر ضروري دي، خاصا به ویټامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو لپاره د دوی د فعالیت سره تر څو لپاره ډېر ضروري دي. د ځکه نو موږ وایو چې د ویټامین ضرورت چې دی د انسان د وجود لپاره همیشه چې باید روزانه موږ ویټامینونه واخلو هغه چې دی ډیر مهم دی، تر څو موږ په بدن کې کوم تعاملات سره ترسیږي په هغو کې چې کوم انزایمونه مثال فعالیت سره ترسیږي هغوی په سم ډول مخته ولاړ سي. او انزایمونه چې دي هغه خپله په تعامل کې برخه نه اخلي، یوازې تعامل چې شي کوي چټکي تیزي، کله چې تعامل سرته ورسېدي دغه څخه ځان چې کوي جلا کوي او وروسته دغه عملیه په بل حجره کې سرته رسي یا په بل تعامل کې سرته رسي. او بل موږ وایو کچیرې انزایمونه وجود ونه لري د اکسیدیشن عملیه، چې د اکسیدیشن عملیه چې عموما ډیر زیات تودوخه ته اړتیا لري، نو کله چې انزایم وجود ونه لري زموږ بدن کې کومه تودوخه کچيري ډېر سي هغه شي کې زموږ د بدن د نورو توانونو سره مخامخ کیږي، د نورو مشکلات سره مخامخ کیږي، نو په دغه ځای کې انزایمونه چې دي مهم رول لوبوي. کچيري دوی ونه اوسې زموږ د بدن تودوخه درجه چې کیږي غیر نورمال حالت ته ځي. ورپسې د انزایمونو وروسته موږ او تاسو هستوي تیزاب پیژنو. هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید. نوکلیک اسید چې دی هستوي تیزاب دی چې دی د 19 پیړۍ کې د فریډریک میشر په دی چې خپل د پروټین د ډلې څخه ځکه د پروټین څخه ډېر توپیرات درلودل، نو نوم یې چې څو د هستوي تیزاب په نامه سره یاد کړي. هستوي تیزاب چې دی هغه د کوچني مالیکولونو چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي د هغوی د یوځایوالي څخه رامنځته کیږي. هستوي تیزاب چې دی هغه زموږ په بدن کې د ودې د مسل تولید د پروټین تشکیل او د میتابولیزم نورې عملیې چې کوي کنټرولي، یعنی دوی د دغو عملیو لپاره ډیر ضروري دي. زموږ بدن کې کوم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه ټوله د دوی د نظارت یا مثال د دوی په واسطه چې کیږي کنټرولیږي. نیوکلیک اسیدونه چې دي هغه یوازې د هسته داخل نه بلکې په سایتوپلازم کې هم قرار لري او په نباتي او حیواني حجراتو کې، په نباتاتو او حیواناتو په ټولو کې چې لري قرار لري. نیوکلیک اسید چې په دوه ډوله دي عموما، چې یو ار ان ا ده او بل یې ډي ان ا ده. ار ان ا او ډي ان ا دوی خپل په ترکیب کې 15 کاربونه قند چې هغه رایبوز دی، رایبوز لري، فاسفیټ ګروپ لري او نایتروجني قلوي ګانې یا هم نایتروجنس بیس لري په ځان کې. دوی دواړه یو شي کې چې توپیر لري، ډېر شان کې توپیر لري، چې یو توپیر چې دی موږ وایي مثال ډي ان ا چې د هغه دوه بازو ګان لري، ار ان ا چې د هغه یوازې یو بازو لري. او بل موږ وویل چې دوی چې دي د هایدروکسیل ګروپ لري نه د ټول چې موږ ویل زموږ مرکبونه، نو د ډي ان ا یو هایدروکسیل ګروپ کم دی مګر د ار ان ا د چې دی پوره دی. او لکه څنګه چې دوی د رایبوز خجور شوی، نو دوی په نوم کې هم د رایبوز کلمه چې سوی ده کارول سوی ده، چې ډي ان ا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید او ار ان ا ریبونوکلیک اسید دی. او د دوی کلوي ګان د فرق چې دی یوازې په تایمین او یوراسیل کې دی، چې په ډي ان ا کې دی تایمین وجود لري مګر په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. ورپسې راځو اخري موضوع چې موږ هغه موږ تاسو وایو چې مثال په دغه کم عضوي مواد چې دي هغه موږ تاسو په بدن کې سره لري، چې دا موږ ټول په دغه موضوعاتو کې یادوري وکړل چې زموږ په بدن کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي، میتابولیزم عملیه سرته رسیږي، هغه ټول د شهم، قندونو، کاربوهایدرات چې موږ وایو او پروټینونو په واسطه سرته رسیږي، نو د دې وجود زموږ په مثال شتون زموږ په بدن کې ډیر مهم دی. زه اخیرنی وخت کې درې سوالونه لرم. لومړی سوال دی، قندونه په څو ډول دي؟ د مثالونو سره یې واضح کړئ. دویم سوال، انزایم تعریف کړئ. دریم سوال، د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر څه شو دی؟ تاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ta pangro shrang shrang ستاده پنګړو شنګ شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار وسوي پزړ کې می دمنې ولولې را پروي او پزړ کې می دمنې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شنګ شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار وسوي پزړ کې می دمنې ولولے را پروی او پزڑ کے میت منی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکلیٹالون دسرو شنڈ جامون قربان شتر لالون کبیرا تنا سن
آزادی رادیو